کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی. ښاغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته وغځاو. بینټ به د بشري وضعیت پر ارزونې سربیره د ماشومانو د حقونو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت او راپور ورکولو چارو ته دوام ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت د دایم مرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلیو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانۍ نقدو پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 10000 افغانۍ ورکړل شوي دي. د افغانستان میاشتې د ټولنې په وینا څلور ورځې وړاندې هم د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مختلفو سیمو له 400 سیلاب ځپلو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کړې وې. د افغانستان تر 10 کلونو کم عمر فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي. د فوټبال دغه لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 10 کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي. نن سهار وختي څو چاودنو د اوکراین د پلازمېنې کیف مرکزي برخه ولړزوله. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په ټلګرام کې لیکلي دغه چاودنې په شیفچف کیفسکي ساحه کې شوې دي. دغه ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په کیف او د اوکراین په ځینو نورو ښارونو کې وروستیو د روسیې لخوا بمباریو او چاودنو مرګ ژوبلې اړولې دي. هغه روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي اوکراین د ځمکې له کورې څخه محو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لویه چاودنه چې په اشغال شوې کریمیا کې د یو لوی پله د ویجاړېدو سبب شوه یو تروریستي عمل و او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړې وه. دغه پله د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره تړلې ده. پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملین د خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی او هدف یې د یو خورا مهم ملکي بنسټ ویجاړولو. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر الکساندر باتریکین سره د شنبې ورځې د چاودنې د موندنو په باب د بحث لپاره وکتل. د کریمیا دغه پل چې اوږدوالی 19 کیلومتره و ارزښت 3.6 میلیارد ډالر خودل شوی اوکراین د دې لوی پل د ویجاړولو مسؤلیت نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت له لورې د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې د رسنیو د سرغړونې د ارزونې کمیسیون کې څېړلې وه. دا کمیسیون څومره مهم دی؟
مسئولین په منځ کې یو پل دی او دوی هڅه کوي چې کچیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي.
په دې اړه مو د ژورنالیستانو د ټولنې له د مشر نظر اخیستی دی. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو رواني د روغتیا موضوع ته کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږه ځیګر خوږیږه خو به نهسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په دې اړه مو د رواني ناروغي له متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده.
عم خطر د څه فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوايم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده.
د اوکراین او روسي وضعیت هم کتنه کوي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لري چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو وروستیو خبرو موضوع ته ځانګړې شوې ده.
لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسینی درخشی کې دوه هرکلی کوي او وایي دوی د رسنیزو سرغړونې د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسینی د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. که څه هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې له دې سره اوس مهال هیڅ خبريال د طالبانو په توقیف کې نشته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خپرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. نور په دې راپور کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوری چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي رادیو ته داسې وویل:
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې هغه خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سوای، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه شي د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني جواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکوندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل میرزا حسینی د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل:
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لاړخونو غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسینی لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 1400 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2022 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په افغانستان کې درې خبريالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
و امرود چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب راډیو د مسول مدیر میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د کمیټې د غرض ویلي چې دوی د رسنیزو د سرغړونو د ارزونې په کمیسیون کې د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وای د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون چې بیرته فعال شوی دی باید د رسنیو د سرغړونو اداوی وڅېړي او په اړه پریکړه وکړي. نوموړي دی په دې اړه چې دغه د رسنیو د ارزونې د سرغړونو د ارزونې کمیسیون په اوس وخت کې څومره مهم دی ازادي راډیو ته وویل.
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کیږي، دې کې رسنیو ته، بنسټونو ته، دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کیږي، په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو، او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه، او اقتصادي ستونزه د ټولو نه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکو زیانمنه کړ. بوله لوی ستونزه د بنسټونو او د نظام مسؤلونو په منځ کې یو بې باوري فضا وي، چې هیله من یو چې دغه یو کال کې مسؤلین به په دې پوه شوي وي چې بنسټونو د خبریالانو، رسنیو او د مسؤلینو په منځ کې یو پل دی، او دوی هڅه کوي چې که چیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي. دا نه یوازې چې نظام لپاره ضرر نه لري، نه یوازې چې ستونزمن نه دی، بلکې دوی کولی شي چې دغه یو همغږۍ سره یو ښه فضا او ښه رسنیز ټولنې رامنځته کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په اورزګان کې د فوټبال غوړ لیک سیالي پیل شوې. مسولین وای په د وسیاله کې نه لوبډلو برخه اخیسته او هدف د غوړ لوبغاړو انتخاب ول دي. نور په دې رپورت کې
په اورزګان ولایت کې د فوټبال غوړ لیک سیالي د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون له خوا څخه د نه لوبډلو ترمنځ پیل شي.
او د دایمي راتګ په هیله تاسو ټول ته
په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون ولایتي مسول مرزا محمد امیرزی د غلوب د پیل پر مهال ویل چې یادی سیالي به دوه میاشتې دوام وکړي چې شپږ ډیرش لوبډلې به پکښې کې ولوبېږي. هغه وایي د یاد لوب څخه هدف د غوره لوبډلو مندل دي، او په راتلونکي 2023 میلادي کال کې به د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د زون په کچه ولوبېږي.
روزګان ولایت په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره بیا هم دغه روزګان د غورو لوبډلو د نملال څخه نه لوبډلی غورو لوبډلی چا وو په خپل همت او خلزل سره دغه ترکیب کې ځای نیولې دي او خلزل یې کړی دي. د روزګان ولایت دوهم لیگ دی چې سپرډیش لوبې دي تقریبا دوه میاشتې په بار کې ونسی.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، او زیاتوي چې په دې سره به دوی په زیاته کچه تجربه هم ترلاسه کړي.
زما نوم زبیب الله الپت، دلته د فوټبال د لوبې د کول لپاره غلی. دا غوره لیګ موږ ته ډیر مهم دی ځکه د فوټبال زړه غوره لیګ دی. نو دغه چې جوړ شوی دی چې درې میاشتې دا دوام وکړي، دا ربط برګشت لوبې دي چې درې میاشتې دوام کوي دا لوبې، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې ټول لوبغاړي په دې کې ګډون وکړي او د لوبغاړو کیفیت په دغه لیک معلومیږي. زموږ ستونزې دغه دي، موږ خپل په سټډیم موږ ته چې جوړ شوی دی دا د اوبو د کمښت سره مخ دی، ځکه دا په شپږ ورځو کې نه اوبېږي. نو موږ غواړو چې دغه سټډیم ته اوبه برابر شي.
می روب خان مینوال دی نو دلته دغه پر راغلی چې فوټبال لوبي وکړه. دا لوبي خو عموم کې اصلي لامل خدا کېدای شي چې مثلا ځوانان د نشو سره ګرځي د بیا ځای نه استي سده دی پر ځای چې دی د علت تیر وخت ځای کې نو دلته راځي بیا فوټبال کوي. ستونزې خو عموم کې ډېرې دي. ځوانان خو ځوانان د پاره دی لیکونه نه جوړ شوی، یعنی دلته میدان ته اوس ډېر لوبغاړي لاغلي دي، یعنی دوی ډېر د خوشحالي احساس کوي. نو بس ستونزې مې دا دي چې لیکونه نسته او د چمن ستونزې دي او ځوانان نه تشویقېږي چې نور ولایتو ته ولاړ شي. روزګان خصوصا روزګان چې دی افغانستان کې ډېر پاتې دی په دې خاطر.
په روزګان ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالي پر داسې مهال پیلېږي چې تر دې مخکې بیا په دغه ولایت کې د کرکټ منتخبي لوبې هم تر سره سولې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په اوکراین کې د جګړو موضوع ته مخه کوو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار وختي څو چاودنو ولړزه او د بیړنیو خدمتونو مسؤلانو ویلي چاودنو یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، د وروستیو چاودنو په اړه نور څه جزئیات راغلي؟
او ډېره مننه نوري صاحب. یوازې کیف نه بلکې روسي راپور نه وایي چې پر کیف سربیره نیپرو، لفیف او ترینوپل ښارونو کې هم نن سهار چاودنې شوې دي چې تر ډېره د توغندیو او میزایلو چاودنې یادې شوې دي. دغو چاودنو د اوکراین د چارواکو خبرګونونه هم پارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی ویلي دي چې دغو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. دا هم ویلي چې روسیا په دغه ډول کړنو سره غواړي چې اوکراین د ځمکې له مخه لرې کړي یا اوکراین د نقشې له مخې لری کړی. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم پر خپل انستګرام چینل دغه چاودنو یادونه کړې او ویلي دي چې له څو میاشتو وروسته لومړی ځل دی چې په کیف کې چاودنې وشولې. په چاودنو کې د مرګ ژوبل سملاسي ارقام لا معلوم نه دي، خو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې مرګ ژوبل لري. وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومات شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی تیره شپه په خپل ویډیویي وینا کې روسیا تورن کړ چې په دولتي کچه ترهګریزې کړنې کوي او ویل چې په نړیوالو قوانینو کې دا تر ټولو ستر جنایتونه دي چې په دولتي کچه ترهګریزې کړنې کوي. د اوکراین جګړه روانه ده، دواړه خواوې یو بل بیا تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا خپل استدلال کوي. هغه وایي چې کومه چاودنه چې په زاپوریجا کې وشوه او دغه راز هغه کوم لوی پله باندې چې د کریمیا او روسیې ترمنځ چاودنه شوې ده، وایي چې دغه چاودنه د اوکراین د استخباراتو لخوا شوې. خو پوتین د دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. په اوکراین کې جګړه لا هم روانه ده. د اوکراین چارواکي ادعا کوي چې دوی په يرغليزو عملیاتو کې چې له تیرو څو اونۍ راهیسې پیل شوي، شاوخوا 1200 کیلومتره ځمکه بیرته له روسانو نیولې ده. خو روسي لوري هم بیا وایي چې دوی په جګړه کې مخته ځي او دوی غواړي چې خپل اهداف ته پکې ورسیږي.
بله، مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، وام اوریدل چې په اوکراین کې جګړه لا تیزه شوې او دا هم وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ د کریمیا او د روسیې د خاورې ترمنځ لوی پل د یوې چاودنې په ترڅ کې دغه پل ته زیان واوښت، یوه برخه یې ونړېده. او له هغه وروسته هم د اوکراین د پلازمینې کیف او دغه راز د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د روسیې لخوا د بمباریو او دغه راز چاودنو راپورونه ورکول شوي دي.
له خبرونو ورآخوا،
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اټلانټیک خبرونه د افغان جنو د شونځي په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان پټ شونځي د شلو کلونو پرمختګ لمنځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجری په نوم د یوې ښځې کیسه راغلې چې وایي د طالبانو لبیا واکمنېدو دوی اونۍ وروسته لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکې دوه زامن درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل دی او میړه دواړو دندې له لاسه ورکړې. هاجره اټلانټیک ته ویلي چې مخکې ښه ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. ورسته ولولو چې افغانستان یو ځل بیا د ښځو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتی دی. له هغه وروسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، د نجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. شوزو ته امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب بکوي او ګڼ شزي له داندو لري کړي. په دې مقاله کې راغلی چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې شونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ شونځي جوړ کړي دي. د یو پټ شونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ور باندې خبر سي دا به یا بندې کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب ان میل خبرونه هم د افغان شوزو پر وضعیت یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتې دوی. په دې مقاله کې ولولو چې د افغان شوزو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې شوزي نور هغو ادارو ته لاسرسی نه لري چې مخکې به د دوی شکایتونه اوریدل. دې خبرونې له شوزو سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالی سره مخامخ شوي دي. ورستل ولو چې د شوزو لپاره یوازې د ګوتو پشمار پناه ځایونه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې طالبانو د شوزو د امن خونې لومړی لوټ کړي او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان بیرته اړ سوي چې خپل هغو کورنۍ ته ستنې سي چې لبیرې د امن خونو ته پناه وروړې وه. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یوې سروې ته هم اشاره سوي چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت کړې وه او پکښې ویل سوي وو چې په کندهار ولایت کې 40% شوزو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړي او په ټول هیواد کې 80% شوزو پرته د دوی له رضا او خوشي واده سوي.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا لنړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوب ماسسې د څو راپورونو په اساس افغانان تر بل هر چا زیات خفه دي او له رواني اختلالاتو انکاریږي. لسیزې جګړو زیاتېدونکې لوږې او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي عوامل بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خوب یم داسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د سر په ډبارې راويشه سم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلې سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کومې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي زګر خوږیږي. خوب یم داسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبارې راويشه سم چې زړه مې تکان کوي. د کمزوري کې چې چې دې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي باده ده.
د جان بی بی په نوم یوې بلې ښځې آزادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګیږي.
گزارم مگر په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا مینسته ورسر ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندي تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خو په تکلیف کې ژمه او ګاګای د ورځې هم بس تاسو تکلیف هم لرم تاسو خو نه لرم سوچونه ډیر ومره فکر ډیر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دوغه صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولې. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له غیر لید ګالاپ موسسه د ورستی راپور او ارزونو لمخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک له خپګانه کړیږي او لستونځو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو درامنځته کېدو یو عمده عامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هر دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ور زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کیږي پاغه سی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې پاغه باندې د کانو گزارونه کوي او رشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیکې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره خبرې کړي.
په دې مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دا خفګان بس وخت
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمیر لا پسې زیات شوی.
په افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ، بیکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې نصیبونه واخیستل.
ډاکټر صالحی هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحی وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصین وایي ناسم ټولنیز چارچلنه او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحی سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ورنه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک په خپله څه کولی شي.
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کارخستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي وایي سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ له خوا مثلا وایي د میاشت د فالوآپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغي راز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ له خوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغي لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی خپل ناروغي نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې، البته که دا راته ووایي.
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فاکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنګ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونو چې مخکې نمونه واخیستل الهتونه هغه د دوه شان کې دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري.
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسونو مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کړي، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کېدلی شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی او چې په افغانستان کې د رواني روغتیا پر وضعیت خپل معلومات را سره شریکول، نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د